ریاست د انتخاباتو کمپاینونه روان دي، خو ډېر لږ لیدل کېږي چې د افغانستان روانه جګړه پکې په پراخه کچه مطرح شي. په داسې حال کې چې لا هم له یو زیات شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې په جګړه بوخت دي، خو اکثر امریکایان ورسره مخالفت څرګندوي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د امریکا د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په کمپاین کې د افغانستان د جګړې موضوع څېړلې چې غټ ټکی یې حمید مومن چې راسره په سټډیو کې دی وړاندې کوي.
د افغانستان جګړه د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په کمپاین کې ډیر کم دی او بحث په توګه پورته کیږي. په داسې حال کې چې لا هم 80,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې په جګړه بوخت دي او په اوسط ډول هر ورځ یو سرتیری مري، دا جګړه نور په کانګرس کې د بحث توده موضوع نه ده. تر هغه وخت چې رای ورکوونکي د نومبر د میاشتې په شپږمه نیټه د اوباما او د جمهوریت غوښتونکو د کاندید میټ رومنی ترمنځ یو د راتلونکي ولسمشر په توګه انتخاب کړي، د افغانستان جګړه به په خپل 12 کال کې وي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په خپل یو رپورت کې لیکي چې د ډیرو امریکایانو لپاره دا جګړه کافي اوږده شوه. امارای تر ډیره د دې جګړې په وړاندې منفي ده او په سلو کې شپږ شپېته خلک مخالف دي. یو روسي سروې ښیي چې په سلو کې شپېته امریکایان دا احساسوي چې امریکا باید نوره د افغانستان په جګړه کې ښکېل نه وي او یوازې 1.5% په دې باور دي چې د امریکا جګړه سمه ده. په دې جګړه کې چې د 2001 میلادي کال اکتوبر د القاعده د لمنځړلو لپاره پیل شوه، له 1950 څخه زیات امریکایي عسکر وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي. سکال په جولای میاشت کې سلویخت امریکایي سرتیري وژل شول چې تر اوسه پورې د امریکایانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په دې جګړه کې د القاعده وسلوال تر ډیره له افغانستان څخه وویستل شول او مشر اسامه بن لادن تیر کال په پاکستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. اکثره دا دلیل وړاندې کوي چې د اسامه بن لادن وژنه له افغانستان څخه د دوی چټک وتل توجیه کوي، خو نور بیا وایي چې د یو بې ثباته افغانستان شاته پرېښودل به یو ځل بیا د القاعده په سر وسلوالو ډلو ته چې امریکا او متحدین ګواښول شي یو خوندي پټنځای برابر کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران پر راتلونکي اونۍ د نپایلو هیوادونو له سازمان د سرمشریز کوربوي د افغانستان او نورو ګاونډیو هیوادونو مشران هم په دې سرمشریز کې ګډون کوي. افغانستان د نپایلو هیوادونو د سازمان یو لډیر پخوانیو غړو هیوادونو څخه دی. د شمالي کوریا نوې مشر کیم جونګ ایل هم خپل لومړی رسمي سفر له همدې سرمشریز څخه پیلوي. دا سرمشریز به په تهران کې د سنبولې له 15 څخه تر 30 پورې دوام وکړي. په دې اړه د جرمني د خبري اژانس ډی پی د راپور مهم ټکی له فرح هیواد څخه.
د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ ایل په تهران کې د غیر منسلک هیوادونو په سرمشریز کې ګډون کوي. ایران د سیشن بی په ورځ وویل چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ایل به راتلونکي اونۍ د ناپیلو هیوادونو د تحریک په سرمشریز کې شرکت وکړي. د دې سرمشریز ویاند محمد رضا فاروقي وویل ښاغلی کیم بهرنوی هیوادونو ته د هغه لومړی رسمي سفر ایران انتخاب کړ چې د ناپیلو هیوادونو سرمشریز پکې جوړیږي. د تا بانک په نامه خبري ویپاڼې د شاغلي فاروقي له قوله لیکلي دي چې ایران ته د شاغلي کیم سفر به د دواړو هیوادونو ایران او شمالي کوریا ترمنځ اړیکې ټینګې کړي. د شاغلي فاروقي له قوله له 30 څخه د زیاتو هیوادونو مشرانو له وړاندې موافقه کړې ده چې د ناپیلو هیوادونو په سرمشریز کې به ګډون وکړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. یوې بلې ویپاڼې افتاب راپور ورکړی دی چې د افغانستان، پاکستان، هندوستان، عراق، قطر، مصر ولسمشرانو او فلسطینی مقاماتو په دغه سرمشریز کې د ګډون کولو خبره لوړاندې تایید کړی ده. علاوه پر دې د لاتین امریکا، اکوادور، کیوبا، وینزویلا او بولویا هیوادونو مشران به هم په دې سرمشریز کې برخه واخلي. په تهران کې د ملګرو ملتونو دفتر په خپل اعلامیه کې ویلي دي سره له دې چې داسې راپورونه ورکړل سوي وو چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به په تهران کې د غیر منسلک هیوادونو سرمشریز ته ولاړ نه سي، خو نوموړي لا اوس هم په دې سرمشریز کې د شرکت کولو پلان جوړوي. د ناپیلو هیوادونو سازمان د 140 هیوادونو پر غړیتوب مشتمل دی چې وایي د هیڅ یو لوی ځواکمن بلاک سره متحد نه دي. د غیر منسلک هیوادونو په سازمان کې 21 هیوادونه د څارونکو په توګه ګډون کوي. دا سرمشریز په تهران کې د سنبولې له 15 څخه تر 30 پورې دوام لري.
بیا هم په ایران کې تم کېږي. په داسې حال کې چې ایران د خپل اټومي پروګرام له وجې د لویدیز په تیره بیا د امریکا او اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره مخامخ دی. امریکا په دې وروستیو کې د ایران د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره دا بندیزونه یو څه نرم کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور برابر کړی چې غټ کې د مشال راډیو خبریال بشیر ګواښ وړاندې کوي.
پرون د سه شنبه په ورځ امریکا وویل چې د ایران د اگست د 11 نیټې د مرګونو زلزلو قربانانو سره د مرستو د لیږلو د اسانۍ لپاره یې په لنډمهاله ډول اجازه ورکړي. د یادونې وړ ده چې امریکا پر ایران د اټومي پروګرام له وجې ځینې بندیزونه لګولي. په دې وروستیو کې ځینې ایراني نژاد امریکایانو نیوکه کړې وه چې دې بندیزونو په ایران کې د زلزلې قربانانو ته د مرستو لیږل سخت کړي دي. د دې اجازه نامې تر مخه غیر سرکاري ادارې کولی شي چې د زلزلو سره اړوند د بیا رغونې کارونو او بشري مرستو لپاره تر 3 لک ډالر پورې ایران ته واستوي. کم مرسته کوونکي له ډېرې پیسې لیږل غواړي نو بیا به یو ځانګړي لایسنس یا اجازه نامې ته ضرورت لري. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دې لایسنس له ورکولو معلومیږي چې د امریکا حکومت د دې ټریجډي له اغزمن شو ایرانانو څخه ملاتړ ترجمن دي. له دې وړاندې او د زلزلو لګروسته د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکټوريا نولند ویلي وو چې امریکایان ایرانانو ته بغیر له کوم لایسنس څخه دوا او خواړه لیږلی شي.
موږ د زلزله ځپلو خلکو سره یو. موږ ویلي چې موږ د مرستو رسولو لپاره تیار یو، خو د ایران لخوا مو په دې اړه کوم ځواب نه دی اخیستی. بلکې ایران خو په دې 13 غنټو کې دا خبره کړې چې دوی بهرنیو مرستو ته ضرورت
تیر اونۍ ایرانی چارواکو د امریکا دا وړاندیز رد کړی و. د ایران د کورنیو چارو په وزارت کې د بیړنیو حالاتو د انتظام د ادارې مشر حسن غدامی ویلی و چې د امریکا وړاندیز په نیک نیتۍ نه دی ولاړ. که څه هم ایرانی حکومت د امریکا د سه شنبه د ورځې د اعلان په اړه غبرګون نه دی ښودلې، خو امریکا کې د ایرانی نژاد امریکایانو نېشنل کونسل د لایسنس جاري کونې دا ګام ستایلی او ویلي دي چې دا کار به امریکایانو ته موقع په لاس ورکړي چې د ایران هغه خلکو سره مرسته وکړي چې په دې زلزلو کې هر څه له لاسه ورکړي. د کونسل زیاته کړې چې ایرانی حکومت باید د دې مرستو په اړه پراته خنډونه له منځه یوسي. د یادونې وړ ده چې د ایران د اټومي پروګرام له وجې د ایران او امریکا اړیکې ښې نه دي. ایران وایي اټومي پروګرام یې سوله ییز او د انرژۍ د لاسته راوړلو لپاره دی، خو امریکا او د نړۍ نور ډېر هیوادونه دا دلیل نه مني. له همدې کبله امریکا په دې وروستیو کې پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه لګولي دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
پر انټرنیټ سربیره د غراز ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ او چپو سربیره لویو خارونو کابل، قندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، غزنی